پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خپرونه کې مو زنو ریاس نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وروستیو بریدونو ته په پام د طالبانو په مشرۍ حکومت وایي د دغې ډلې د ځپلو لپاره پر یوې نوې طرحې کار پیل کړی دی.
انشاءالله په ډېر لنډ وخت کې به د دوی دغه کوم تحرکات چې دي دا به په بشپړ ډول باندې له هېواد څخه پوهېږي.
د روغتیا نړیوال سازمان یو وار بیا د افغانستان روغتیایي وضعیت اندېښنه وښوده او خبرداری ورکړ چې په دې هېواد کې د ډېرو ژوند ګواښونکو ناروغیو د درملنې امکانات کم شوي دي. په کونړ کې ښوونکي وایي تدریسي بهیر یې له تنخواو پرته نه دی درولی، خو نور د ژوند د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو وس نه لري.
یو استادان ډېر غریبانان دي، عاجزه دي، کور کې که چرګ چرګوړی او کمال او کرشي او خرڅ کړی دی، نور څه نشته دی.
په یو تفصیلي راپور کې مو د طالبانو تر راتګ وروسته په میدان وردګ ولایت کې د خلکو ورځني ژوند ته کتنه کړې ده. دغه راز د خبرونه په دوهمنی مای کې په 25 دقیقې بحث کې وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته د کابل او دوشن بیترمنس د ورستیو ناندریو عوامل څېړو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد تکل د خبرونه چمتو کړی دی.
سلام. د طالبانو حکومت په کابل کې د داعش ډلې پر ضد د عملیاتو د پیل خبر ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې روغتیایي وضعیت په خرابېدو دی او د جنوبي او شمالي کوریاګانو ترمنځ د مخابراتي تماس کانال بیا فعال شو. بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت یو ویاند وایي د کابل په 18مه حوزه کې د داعش ډلې پر ضد د طالبانو ځانګړي عملیات د طالبانو د ځانګړي قطعي عملیات روان دي. ذبیح الله مجاهد چې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال هم دی، نن په یو ټویټ کې ویلي د تېرې شپې په عملیاتو کې د داعش ډلې یو مرکز په بشپړ ډول له منځه ولاړ او پکې ډیره د داعش ډلې غړي وژل شوي دي. عیني شاهدانو ویلي چې تېره شپه د کابل په خیرخانه مینه کې له یوې چاودنې وروسته د ډزو غږونه اورېدل کېدل. دا لا معلومه نه ده چې دا چاودنه او ډزې د طالبانو له عملیاتو سره څومره تړاو لري. طالبان دا عملیات داسې مهال کوي چې پرون مازدیګر د کابل د عیدګاه جومات مخې ته یوه چاودنه وشوه. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند قاری سعید خوستی ویلي په دې چاودنه کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. طالبانو د دریو مشکوکو کسانو د نیولو خبر هم ورکړی، خو د جرمني خبری اژانس ډی پی ای خبر ورکړی چې ځینې راپورونه وایي په دې چاودنه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او له 20 زیات نور ټپیان دي. که څه هم طالبانو په داعش ډلې پورې تړلې کړی د جماعت مخې ته په چاودنه کې د داخلي بللې، خو داعش ډلې په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر وایي د طالبانو د حکومت چلند تر اوسه هم هیله بخونکی نه دی. جوزف بورل پرون د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې په یوه خبري غونډه کې د افغانستان د وضعیت په اړه د خبرو پر مهال وویل یقینا دا یوه لانجه ده که غواړئ د یو هیواد د اقتصاد په ژغورنه کې برخه واخلئ په یو ډول کولای شئ د هغه دولت پر ملاتړ غور وکړئ. هغه زیاته کړه اوس موضوع داسې نه ده، موږ نشو کولای د دې حکومت چلند ته په پام سره د هغه ملاتړ وکړو، ځکه د ده په وینا تر اوسه د طالبانو د حکومت چلند هڅونکی نه دی. بورل چې د خلیج هیوادونو ته په سفر وتلی پرون پر خپل بلاګ ولیکل داسې ښکاري چې د افغانستان وضع مخ په خرابېدو ده، ځکه د ده په وینا طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونو ته اجازه نه ده ورکړې ښوونځیو ته ولاړې شي او حکومت هم ټول شموله نه دی. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر ویلي د طالبانو لغوښتنو هم ښکاري چې دوی یوازې هڅه کوي په رسمیت وپیژندل شي او د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ خلاصې او له مشرانو بندیزونه لري شي. د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د روغتیا وضعیت په خرابېدو دی. په افغانستان کې د دبليو ایچ او څنګه پرون پر ټوئیټر په یو بیان کې ویلي چې په دې هیواد کې روغتیا پالنې ته لاسرسی کم شوی دی. دبليو ایچ او د څو عمده ناروغیو او ستونزو یادونه کړې او د بیلګې په توګه یې ویلي چې د شری او نس ناستې پیښې زیاتې شوې دي. د کووید 19 ناروغۍ پر وړاندې مبارزه یې په څه بللې او د پولیو د پیښو د زیاتېدو مسله هم د یو سترګواښ په توګه یاده شوې ده. بیان زیاتوي چې څه ناڅه 50% افغان ماشومان هم د خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ دي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم ګبریسوس شاوخوا 10 ورځې مخکې د افغانستان د روغتیايي وضعیت د څیړنې لپاره کابل ته تللی وو. لازادې راډیو خبرونه اورئ. د جاپان پارلمان نن د هیواد د بهرنیو چارو پخوانی وزیر فومیو کیشیدا د نوي صدر اعظم په توګه تایید کړ. کیشیدا چې تیرونه د لیبرال دیموکرات ګوند مشري په غاړه واخیسته په اسانۍ سره د پارلمان د تایید رایه ترلاسه کړه، ځکه چې واکمن ګوند او ائتلافي متحد دواړه د پارلمان په دواړو جرګو کې اکثریت لري. مخکېنی صدر اعظم یوشیهیدی سوگا له یو کال کار وروسته له خپلې دندې استعفا وکړه. د نوموړي د حکومت محبوبیت د کورونا د وبا پر وړاندې د پڅو اقداماتو او نورو ستونزو له کبله کم شوی و. داسې نه ښکاري چې کیشي دا به د حکومت په اصلي پالیسیو کې بدلون راولي، خو د ژمنه کړې چې په جاپان کې چې د نړۍ دریم لوی اقتصادي ځواک ګڼل کیږي پراخ اقتصادي خوځښت رامنځته کړي. او جنوبی کوریا او شمالي کوریا د ګډ سرحد په اوږدو کې د تماسونو کانالونه بیا فعال کړي دي. سول نن د شنبه وویل د دواړو کوریاګانو ترمنځ له اګوست میاشتې را وروسته نن د لومړي ځل لپاره ټلیفوني تماس ټینګ شو. د جنوبي کوریا د یووالي وزارت په یو بیان کې ویلي چې د جنوب او شمال ترمنځ د تماس له ټینګېدو وروسته حکومت پر دې غور کوي چې د دواړو کوریاګانو ترمنځ د اړیکو د ټینګولو لپاره بنسټ رامنځته شوی دی. شمالي کوریا د دواړو هیوادونو ترمنځ مخابراتي اړیکې په اګوست میاشت کې د جنوبی کوریا او امریکا لګړو پوځي تطبیقات وروسته پریکړل.
خبرنه مول ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه په د ازادي رادیو په پانه کې ولولې. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل ټکنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ورستوي بریدونو ته په پام د طالبانو په مشرۍ حکومت وایي دغه ډلې د زپلو لپاره پر یوې نوې طرح کار پیل کړی. طالب چارواکي وایي دغه طرح د بشپړېدو په حال کې ده او ډېر ژر به عملي کړي. د طالبانو چارواکي د داعش په وړاندې د نوې طرح د جوړېدو خبره داسې محل کوي چې تیر شپه د کابل ښار په ولسم امنیتي حوزه کې داعش ډلې د پرې پټنځای حمله وکړه او د دوی په وینا د داعش ډیر غړي په دې حمله کې ځپل شوي. نور حال په دې رپورټ کې
په کابل کې د تیر ورځې 14 او له هغې وروسته د دې ښار د ولسمې امنیتي حوزې اړوند په سیمه کې د اسلامي دولت نومډل یا داعش پر وړاندې عملیاتو اندېښنې راپورته کړې دي. که څه هم د یو شمېر راپورونو پر بنسټ د داعش ډلې فعالیتونه ورځ تر بلې مخ په پراخېدو دي، خو طالبان لا هم د ځان او خلکو پر وړاندې ګواښ نه بولي. د طالبانو د رسنیو برخې وغړي بلال کرمي نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل د دې ډلې د لمنځه وړلو لپاره په یوې طرحې کار روان دی.
اسلامي امارت مجاهدینو د دوی پر وړاندې باندې په ډېر منظم او دقیق ډول باندې د ټول هېواد په کچه باندې نظر ټولول او له منځه وړلو لپاره یو دغه لري یوه طرحه لري چې انشاءالله په ډېر لنډ وخت کې به د دوی دغه کوم تحرکات چې دي هغه هم نامرئي دي، کوم فزیکي شتون نه لري، نه کوم مشخص ځای په کنټرول کې نه لري، دا به په بشپړ ډول باندې له هېواد پټولېږي.
ښاغلی کریمي وایي داعش اوس هم د افغانانو او طالبانو لپاره ګواښ نه دی او ډېر ژر به یې لمنه ټوله شي. طالبان داسې مهال دا خبره کوي چې تېر ورځ د کابل ښار عیدګاه جومات مخې ته د خلکو په یوې ګڼې ګوڼې 14 لږ تر لږ 200 ووژل او 3 نورې ټپیان کړل. که څه هم تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو طالبان وایي ښایي د داعش ډلې ځینې کړۍ د دې برید تر شا لاس ولري. له دې 14 وروسته تېره شپه ناوخته د کابل ښار د ولسم امنیتي حوزې اړوند د خیرخانی په سیمه کې طالبانو د داعش ډلې د یو پټنځای د لمنځه وړلو په مخ عملیات وکړه. د طالبانو ویان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح‌الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې عملیاتو کې د داعش ډلې یوه ځاله لمنځه وړې ده. د تر دې وړاندې د طالبان یو بل ویان بلال کریمی اسوسییټ پریس خبری اژانس ته ویلی و چې طالب جنگیالیو په پروان کې د داعش پر یو پټنځای برید کړی چې د دغې ډلې یو غړی وروژلی او څو نور یې نیولی دي. طالبان د اگست په 15مه کابل ته ننوتل او په افغانستان کې واک ترلاسه کړ. پرونی حمله کابل کې د طالبانو له وخت د رسیدو وروسته دوهمه خونړۍ حمله وه. د طالبانو د واکمنۍ په دوهمه اونۍ د اگست په 16مه د کابل هوایي ډګر ته څیرمه هم خونړۍ چاودنه وشوه چې پکې څه باندې 120 کسان ووژل شول او سلګونه نور ټپیان شول چې مسؤلیت داعش وسله والې ډلې په غاړه واخیست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د روغتیا نړیوال سازمان یو وار بیا د افغانستان روغتیایي وضعیت اندېښنه وښوده او خبرداری ورکړ چې په دې هېواد کې د ډیرو ژوند ګواښونکو ناروغیو د درملنې لپاره امکانات کم شوي دي. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان مشر ویلي و چې د افغانستان روغتیایي سیستم له سقوط سره مخامخ دی. له بلې خوا یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق ویلي چې په لرو پرتو سیمو کې د روغتیایي خدمتونو لسګونه سیار ټیمونه په دندو ګمارلې دي. نور په دې راپورټ کې
په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان څنګه خبرداري ورکړي چې دغه هیواد روغتیا حالت مخ په خرابېدو ده. د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان څنګه پرون په خپل ټوټر لیکلي روغتیا پالنې ته لاسرسی کم شوی. د ځینو عمده ناروغیو او ستونزو یادونه شوې. د بېلګې په توګه ویل شوي چې د شری یا سرخکان او نسناست یا اظهال پیښې ډېرې شوي. د کووید 19 په وړاندې مبارزه هم په څه بلل شوې او ورسره د پولیو د پیښو د زیاتېدو د یو ستر ګواښ یادونه شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څانګې همداره زیاته کړې څه ناڅه 50% ماشومان د خوارځواکۍ له خطر سره مخ دي. تر دې شاوخوا 10 ورځې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدریس ادهانم ګبریسس په خپل کابل ته تللی و. هغه د کابل د سفر پر مهال او څو واره وروسته د افغانستان روغتیایي سکتور له سقوط سره مخ وباله. په افغانستان کې تیر شل کاله د روغتیا په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې شوي. د مور او ماشوم مړینې کمې شوي. د پولیو د له منځه وړلو او نورو برخو کې هم پرمختګونه شوي. دا لاسته راوړنې اوس له جدي ګواښ سره مخ دي او د هیواد روغتیایي سیستم هم د سقوط په درشل کې دی. کله چې د اګست 15مه طالبانو په افغانستان ولکه ټینګه کړه، په دغه هیواد باندې د ځمکې او هوا له لارې د خوراکي او غیر خوراکي موادو او اړینو درملو انتقال د څو اونیو لپاره ودرېد. د چارې د دغه هیواد روغتیایي سیستم په وارد مخه د کووید 19 څو څپو ځپلیو له خطر سره مخ کړ. تازه په وروستیو لږ تر لږه دوه اونیو کې ځینو نړیوالو سازمانونو او خیریه بنسټونو بیا بیرته له افغانستان سره د مرستو د پیل ژمنې کړې. یوه هم د یونیسف اداره ده. په یو ویډیو کې چې یونیسف خبره کړې ښیي، د دې بنسټ سیار ټیمونه د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې ماشومانو ته واکسین لګوي او میندو ته صحي خدمات وړاندې کوي. یونیسف افغانستان څنګه په خپل ټوټر باندې لیکلي، د افغانستان په ډیرو اړمو نو صابلو بورو سیمو کې یونیسف د روغتیایي خدمتونو شپېته سیار ټیمونه او د تغذیه د برخې ټیمونه په دنده ګمارلي څو یقیني کړي چې ماشومان او ښځې حیاتي خدمتونو او واکسینو ته لاسرسی ولري.
او اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د خوراکي توکو اتحادیه د هیواد په بازارونو کې د خوراکي توکو د بایو لورولي اندېښمنه ده. د دغه ټولنې مشر فضل الرحمن آزادی رادیو ته وویل چې په هیواد کې د بانکونو د ستونزو او د وارداتو د نشتون له امله د لومړنۍ توکو بایو لوري سوي دي. د هغه په خبره کې چې سوداګر د وارداتو پیسې ونلري، څنګه کولای شي هیواد ته لومړنۍ توکي وارد کړي، نو له همدې امله دغه ډول مواد په بازارونو کې کم او په لوړه بیه دي. د دغه اتحادیه د معلوماتو لمخې مخکې د یوې بورې وړو بایا 1300 افغانۍ و، خو اوس مهال دا بایا 2200 ته لوړه شوې ده. او همدارنګه د یوې دوه منی بوشکې وړې بایا مخکې 1300 و چې اوس 2350 تل وړ سوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار اوسیدونکو هم د خوراکي توکو د بیو لوړوالي شکایت کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکو رفی ازادي راډیو ته وویل چې د پیسو کار او د لومړنیو توکو د نستون لامل اندېښمن دی. د طالبانو له لوري پر افغانستان د واکمنۍ له ټینګېدو وروسته نړیوال بانک د افغانستان بانک ټولې پیسې کنګل کړي چې د دې عمله د هیواد په بانکونو کې ستونزې رامنځته شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت سرپرست د هیواد د صنعتکارانو پر وړاندې د ستونزو د شتون په اړه ټینګار کوي. له دغه وزارت نه په یوه خبر پاڼه کې چې نن خبره سوې راغلي چې د دغه وزارت سرپرست نورالدین عزیزي د بلچرخي صنعتي پارکونو د لیدو کتو پر مهال دا څرګندونې کړې دي. هغه ویلي دي چې دغه وزارت به له صنعتکارانو سره په ګډه د یوې تخنیکي کمیټې په جوړولو کار وکړي چې څنګه کېدای سي ستونزې په ګوته او د حل لارې ورته ولټوي. بلخوا د افغانستان د صنایعو او قانونو خونو د مدیره هیات مشر شیرباز کمینزاده په دغه لیدو کتو کې د خامو موادو د وارداتو او برېښنا د نوستون په برخه کې د صنعتکارانو د ستونزو په اړه ټینګار کړی او ویلي دي چې د افغانستان د صنعت له ملاتړ پرته اقتصادي حالت نسی ښه کېدلی. د کابل په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو بیه داسې ده: یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 104 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 104 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 23 افغانۍ 60 پوله، زر هندۍ روپۍ 100 افغانۍ، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی روپۍ 501 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري او سمي ونړيواله موضوع د پاندورا په نوم په نوې خبرو شو سندونو کې د نړۍ د اوسنوي او پخوانیو یو شمیر مشرانو د مالی فساد او په بهر کې د پټو پانګو اسناد افشا شوي. دا سندونه په امریکا کې مشت د تحقیقي ژورنالیستانو د نړیوال کنسرسیوم لخوا خبر شوي دي. زما همکار دا سندونه په رسنیو کې چیرلی نور به له مجیب حبیب زینه وورو مهرباني.
د نړۍ یو شمېر رسنیو د پاندورا په نامه د افراشو سندونو په اړه معلومات خپاره کړي چې د نړۍ د مختلفو هیوادونو د مشرانو د مالی فساد ښکارندوی نه کوي. دا سندونه پاندورا سندونو په نامه نومول شوي دي چې مجموعي شمېر یې 1.9 میلیون مالی سندونو ته رسیږي. دا اسناد د نړۍ د اوسنیو 15 رهبرانو او 300 پخوانیو مشرانو د مالی فسادونو ښکارندوی نه کوي چې د نړۍ د یو نوي هیوادونو ته مربوط کیږي. دا اطلاعات د تحقیقي ژورنالیستانو د نړیوال کنسرسیوم لخوا د اکتوبر په 3 نیټه خبر شول. یاد مسله نه دروخانه کړی چې څټه ولې د اسنادو ته لاس پیدا کړی دی او همدارس د رویټرز خبری اجانس هم په دې اړه ویلي چې په مستقبل ډول نشي کولای چې دغه صنعت په اړه د او جزئیات تایید کړي. دا سندونه کاروي چې د اردن پاچا سل میلیون ډالر د بهرنیو بانکونو لارې په بریتانیا او امریکا کې په عیانی کورونو باندې لګولې دي. د واشنگتن پوسټ او ورځپاڼې له قوله دغه سندونه کاروي چې د ګریونوکې په نوم یو روسی ښځه چې کلونه یې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په تاریخ درلودلې، په 2003 کال کې په تور تولا جزیره کې د یو بهرنی شرکت لاله توندل چې په موناکو کې د یو پارلمان مالک شي. دا سندونه همدار از ښکاروي چې د چک جمهوریت د پارلماني انتخاباتو په درشل کې د دغه هیواد لومړی وزیر آدری بایبش فرانسې ته څیرمه په یو کلی کې د 22 میلیون ډالرو په ارزښت یو کور اخیستی. ښاغلی بایش په یو تلویزیونی مناظره کې ویلي چې هیڅ کومه اشتباه نه ده ترسره کړې.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په کونړ کې خوونکي وایي تدریسي بهیر ته تنخواه پرته نه دی درولې، خو نور د ژوند لومړنیو اړتیاو د پوره کولو وس نه لري. او شمیر خوونکو ازادي راډیو ته وویل چې د څو میاشتو تنخواه نه دی اخیستی.
په کونړ کې خون کې باید ماشونو د نشټن په صورت کې خپل دندو تزي او کوخخ کوي چې د هیواد نوې نسل د علم او پوهې پر ګاڼه سمبال کړي. خو په خبره چې غربت او د ماشونو نشټونی ذهنونه نارامه کړي او په سمه توګه تدریس ته دوام نشي ورکولې. پا په یاد ولایت کې د خونکو د منتخب شورا مشر حاجی حیات الله توحیدی آزادی رادیو ته وویل
نو د درې میاشتې کېږي استادان ډېر غریبانان دي عاجز دي کور کې که چرګ چرګوړی او که مال او کرشي او خرڅ کړی دی نور څه نشته دی ځمکه نه لري بیچارهګان کوټه نه لري کور نه لري چې خرڅې کړي او ځان لږ خرچه وکړي نو په لحاظ که د جمعنې مکې له ماشور نه کړي نو امکان لري چې بالکل نور مکتبونو ته لاړ شي د هغې خاص وجه دا ده چې چېرته دیړي وکړي یو څه شی پیدا کړي خپلو بچو لې راوړي
په کونړ کې د پوهن ریاست مسؤلین هم مني چې ښوونکي د ماشونو د نه ورکړې له امله ګڼې ستونزې ګالي د دوی په خبره چې د امکاناتو او د موټرو کرایې د نشتوالي په وجه ښوونکي په خپل وخت ښوونځي ته نشي حاضرېدی د کونړ پوهن ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده ازادي راډیو ته وویل دوی د خپل ښوونکو ټول مشکلات اړوند وزارت سره شریک کړي او هغوی ډاډ ورکړی چې په نږدې ورځو کې به ښوونکو ته معاشونه ورکړل شي
بعضې استادان زمونږ د لرې لرې ځایونونه ځي وظایفو له او د غیر حاضرۍ کچه نهایت یې ډېره شوې ده ځکه کری ورسره نه وي مشکلات ډېر دي د وزیر صاحب د معارف د خوا نه امر شوی دی چې تاسې کوشش وکړئ معاشونه اجرا کړئ نو نن ورځ به مونږ له انشاءالله مکتوب راځي د وزارت معارف د مالی ریاست نه او هغې باندې به مونږ اجرات کوو امید شته دی انشاءالله او معاش به
په کونړ کې په داسې حال کې ښوونکي د ماشونو له نشتوالي شکایت کوي چې د هیواد پلازمینې کابل په ګډون ښوونکو او د حکومتي ادارو کارکوونکو ته له تیرو نږدې دریو میاشتو ماشونه نه دي ورکړل شوي چې له امله یې په هیواد کې د بیروزګارۍ او غربت کچه زیاته شوې ده
د طالبانو تر راتګ وروسته په میدان وردګ ولایت کې د خلکو ورځنی ژوند څه ډول دی د میدان وردګ یو شمېر اوسېدونکي وایي له یوې خوا جګړو ځپلي او د کلونو راهیسې د خپلو سیمو څخه بې ځای و اوس د طالبانو په راتګ سره دوی وایي چې بیکاري زیاته شوې ده نور په دې رپورټ کې
د افغانستان د پلازمینې کابل څنګلوري ولایت په مرکز میدان ښار کې د طالبانو حکومت را وروسته د خلکو ژوند پښار کې هټي خلاصې دي د خلکو شتون هم زیاتی خواټیوال لاستر زن ناستی ځکه د شته خلکو جیبونه خالی دي طالب وسلوال پښار کې زیات تر سترګو کېږي او په خپل موټر کې په لوړ ژغ ترانې پلی کړي وي له ښار څخه ورخوا په کلي کې بیا ژوند بل ډول دی د ښار په څنډو او لورو پرتو سیمو کې کلیوال تازه له څلورو او پنځو کلونو وروسته خپلو سیمو ته راغلي دي د دې کورونه چې د طالبان او افغان دولت د جګړې پر مهال تخریب شوي اوس د خپلو کورونو څخه د پاتې توکو په راایستلو بوخت دي دا څلور شپېته کلن خانغا دی چې د میدان ښار اړوند د دې افغانانو د کلي اوسېدونکي دي چې له څلورو کلونو وروسته اوس یوازې د خپل کور لیدو ته راغلي چې په خپل نړېدلې کور کې تر خاورو لاندې په پاتېسو پسې ګرځي خانغا چې لا هم په کرایه کور کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل چې پر خپل دغه کور یې په لکونو افغاني مصرف کړی و او یوازې دی او د کورنۍ غړي یې د تن په جامو کې ترې وتلی وه نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د کور تر څنګ څلور سوه ونې لرونکي د سیبو باغې هم وچ سوی دي خو وایي اوس بېکاره یم
زما ژوند تاسو وینئ کور مې دا د تخریب شو باغ مې وچ شو بېکار یم غوښتنه مې له دولت څخه دا ده چې له ما سره مرسته وکړي څو زه خپل کور بیرته ورغوم ما ته ډیر زیات زیان رسېدلی دی کور نه لرم په کرۍ کور کې اوسېږم یو څه اندازه مرسته دي یا مؤسسه او یا هم دولت راسره وکړي څو زه خپل کور بیا جوړ کړم
په دې سیمه کې یوازې خانغا نه بلکې د خانغا په څیر زرګونه نورو کسانو هم ورته زیان لیدلی دي او په افغانستان کې روان اقتصادي بحران بیکاری د توکو لوړو قیمتونو خپل راتلونکي ته اندېښمن کړي دي حشمت الله هم د څلورو کلونو وروسته شل ورځې کېږي چې خپلې سیمې ته راغلی نموړی چې تیر کلونه جګړو زیات ځپلی وای خوشاله دي چې امن راغلی دي او وینه تویدنه درېدلې ده او خپل سیمه ته راغلی دي. خوای اوس حیران پاتې دي چې څه وخوري څه وکړي ځکه د په خبره چې کار نسته. نموړی وای چې د طالبانو حکومت ته هم د مرستې تمه اوس نه لري. څلور کاله کیږي چې مهاجر وي. څومره خوشاله یې چې اوس راغلی؟ دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو څه باندې یوه نیمه میاشت کېږي چې لا هم کوم هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. او دغه راز په افغانستان کې زیات شمېر ادارې لکه د پاسپورټ، تذکرو، بانکونو او نورې زیات شمېر ادارې هم غیر فعاله دي چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې سیمه کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته تعلیمي بهیر ته هم زیان رسېدلی دي او ګڼې نجونې نیمګړي ارمانونه پر کورونو ناستې دي. د دې افغانانو په سیمه کې د نسوان په نوم ښوونځي چې مخکې هلکوانو او نجونو دواړو پکښې کې یو ځای زده کړې کولې د سیمې خلک یې وایي طالبانو اوس د نجونو مخه نیولې ده. دوی وایي طالبانو یې ځکه مخه نیولې چې په ښوونځي کې ولې ښځینه ښوونکي نسته. په دې سیمه کې ازادي راډیو هڅه وکړه چې د ښځینه زده کوونکو سره خبرې وکړي خو هغوی خبرو ته د یو شمېر محدودیتونو له کبله زړه ښه نه کړي. د همدې سیمې یو اوسیدونکي رحیم الله ازادي راډیو ته د یادې ښوونځي په اړه وویل:
درې هم شری دي چې له دې مکتب نه فارغ شوي دي او اوس حال سه پاشم له دې نجې نه وړې ده. په دې خاطر چې دا مکتب یو څه وخت لپاره بند و اوس فعلا حال یوای په اول بابا لسه کې درس دا دي چې هغوی غوښتل چې ښځینه شاګردان به د نجونو لپاره درس ورکړي خو فعلا حال دلته ښځینه پیدا کېږي درس ورکړي. په دې خاطر دا بانسا او همدغه لا ده چې دا مکتب باید بیرته فعال شي او وکولی شي چې یو څوک دلته درس ووایي او د خپل آیندې لپاره فکر وکړي.
خدای واز رحیم الله دی چې د خپل کورنۍ د غړو او یا هم د نورو دوستانو لپاره په نورو ښوونځیو کې د زده کړې زمینه برابره کړې ده خو سلګونه نور نجونې بیا اوس هم د خپلو زده کړو څخه بې برخې دي او توان نه لري چې ښوونځي ته ولاړې شي.
تاسو لا پیغامونو
زموږ کارمندان او سلوخن معاشات تقریبا لس میاشت کېږي چې بندي تېر تاریخ په وخت کې هم او اوس هم معاشات مې اخوس کړي هغه موږ زیات سره مخې د غربتا سره مخې نو هیله مې دا ده د مربوطا چې زموږ معاشات هم وخلي ځکه چې خلک ډېر په غربت کې اخته دي. مننه هیله مې ده. بله السلام علیکم. غزن خان نوم یم نن ننګرهار څخه. تاریخ چارواکو څخه مې غوښتنه ده چې ننګرهار کې د یوې کوڅې په سر کې هم تلاشي وي د کوڅې په آخر کې هم. نو طالب چارواکو څخه مې دا غوښتنه ده چې په مکیان په جلال آباد کې یو کس چې ګیره لري هم نشي ګرځېدی. اوس ګیره لرل په جلال آباد کومه مشکل دی؟ نو که په دې اړه زما پیغام خپور کړې ډېر به منم. دوی
ما پیغام خدا د ورورم د غفال غیرمه د شمزو د ول سالی زخه وم د شمزو د ول سالیم د مسیم باغ څه زمږ شته دی فلان ګورې باندې په دالار چمن بارډر باندې نخله نرایل کی کارډونه د لرکو ماجر کارډونه نن من کی کورونه دلې په مسیم باغ کې دي مور دې لته په کور سره مخامخ یو اوس خدای پاکم دې چاره وکړي له حکومتو د مور دا اله ده چې مور دا څه دې کښنه دا څه دې مور دې لیو کښنه هم څه دې لوري څه دې دا خو هیڅ څه چې دا لاره څه اسانه کېده زموږ کارونه ومنل ماجر کار نه منل کېږي ماجر کار سره ده مګر منل کېږي نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاد واسی د کندهار ولایت میواند ولسوالی ته تاسو پیغام کړم. پیغام دا دی ورور دلته میواند ولسوالی ته مرسته رااله مرسته مستحق کسان ته نه دی رسیدلی. هغه کسان ته رسیدلی چې یاد تاریخ کوم ملګر و یا په شپین دران کې پرې د لطشیک سلام کې پرې د لږه سب چې نام د ټلیفون په تماس باندې وسو او غریبان خلک مسکینان خلک هغه لته څه کړی دل هیڅ نه نوم نشته کړی دی نو مسکین ته مرسته رسیدلی.
السلام علیکم. د زهرمن څنګه تاسو سره په تماس کې یم چې موږ د زهرمن ازاره ډېره خراب ده بلکې کوم دا هغه تر اجر دی چې موږ وطن خاپو موږ د دې خاله ډېر ناراض دی او بازار مو ډېر یو کنټرول دی کوم امنیت نه سره پکې خو دې سره د کوروس خبر او وسم په بابا دې دې ختم وړا دی دې دې په ورکا کې دي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه مو واوریدل چې د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشين کې پریخو کور مو ودان پیغامونه تل راته پریږدي او موږ هم تل درته خبرو په همدې سره